دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر شپږ بجو به دوام لري، د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه، شننی او تبصرې لرو. خو تر دې هر څه مخه به له ملیحه امیرزاده څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان پوځوای د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. په خیبر پښتونخوا کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او د مګ دنیا پولیسو په زرګونو ناقانونه کډوالو اوکې ویم کې ګیس استعمال کړي دي. تفصیل: د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر مشر میجر جنرل عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، د پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړلو لپاره همغږي وکړي. لسو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوک وسلوالو وژلو ادا کړي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي په بمبارو کې ولسي وګړي وژل شوي. په آزادانه ډول د دواړو خواوو داوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله لکونه خلک بے کوره شوي دي. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیرو او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دې زرخ پلو کورونو ته ولیږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي پاک لبه یوه متفقه فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته ویل:
وعدا وشی وعدا سے زبانی جمع خرچ میشے کی میں فیصلہ وکڑا ات منزائے چے ٹول ات منزائر دریمی چے ٹول ات منزائے پے و پڑی سرا تاڑی گا چے زیوتا انشاءاللہ العزیز میردا فیصلہ کی چے میر وزیرستان تا سی خود اس وزیرستان تا دریمی چے کسک مون لڑی دی تی ور مجبوری آ کازی تی میش پا امن سرا غورتا اسلام آباد شمو غورتا بلزی شمو غورتا کنے دنیو تا زیوتا میر ور مجبوری چے و دنیو تا خپل فریود میر جواتاوی.
له دې مخکې هم د اوتمانزو مشرانو د خپلو غوښتنو لپاره له حکومت سره جرګې کړي دي چې په عزت سره واپسي یې لومړی غوښتنه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر په لوی سطح په پاکستان کې د وسوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون په وخت نوموړي وویل، د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی ترہغو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو ترہگرے پر زد جگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کدہ ہیواد پ نور برخو کے ترہغو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا په وخت نواز شریف ویل، د کراچۍ عملیات ته هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر لسو پورې یې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه په خبره د مړ شوو ټولو کسانو تعلق له 400 شبکه در سره دی. د ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ویډیو ته ویل:
دلته چې دی نو د بارانونو د لاسه چتونه را پرېوتي نو 15 کسان هغه پکې جام بحق شوي دي. د 15 کسانو کې یو زنانه هم شامل ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي.
بلخوانن سر د پېښور په سربند سیمه کې یو بس نیته پرېوتو په پېښه کې له ډېر شو زیات کسان ژوبل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به بارانونه تر 3 ورځو دوام ولري. په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتی پر ضد د سزاګانو ترمیمي بل منظور کړی شو چې قومي اسمبلی او سینیټ ته به وړاندې کیږي. د زیارت په ماښام په اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه دغه بل منظور کړ. د دغه قانوني مسودې له مخې له ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکول کیږي. په دوکه د ماشومانو بېجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته د 2 کالو د بند سزا تر څنګ د 15 لک روپو جرمانې سزا کول کیږي. دغه داس له ماشوم سره غیر اخلاقی حرکت کولو په سر د 3 کالو د بند سزا او 50,000 روپۍ جرمانه ټاکل شوې ده. خبرونه لمشال ریډیو نوره. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو او قومي سلامتی د مشیر سرتاج عزیز هند ته د سفر په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د خارجه چارو دفتر د سرچینو په وینا په غونډه کې فیصله وشوه چې پاکستان د سرتاج عزیز او د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر د مشرانو ترمنځ د ملاقات خبرینه نه پشا کیږي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی سرتاج عزیز د اګست په 23مه هندوستان ته سفر وکړي. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی د لسم جماعت په کلنی امتحان کې پر مضمون کې تر ټولو زیات نمبر اخیستي. د دې پلار ضیاءالدین یوسفزی مشال ریډیو ته نن یو ایمیل را لېږلی چې پکې هر مضمون کې د اخیستل شوو نمبرو تفصیل ورکړی شوی دی. د ایمیل له مخې ملال یوسفزی په ریاضي، بایولوژي، کیمستري، فزیکس او دینیات کې تر ټولو لوړې یعنی اے پلس او په تاریخ، جغرافیا، انګریزي ژبه او ادب کې د اے کچې نمبرونه اخیستي دي. ضیاءالدین یوسفزی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د او میرمن تورپیکه د خپلې لور په کامیابۍ فخر کوي. د مکدونیا پولیسو د هغو زرګونو ناقانونو کډوالو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس او بیوشه کوونکي لاسي بمونه استعمال کړي چې له یونان نه هیواد ته وروختل غوښتل. دغه کسان زیاتره د شام، افغانستان او شمالي افریقا اوسېدونکي دي. دوی له هغې وروسته د مکدونیا او یونان په پوله د جلې جاله خرګوټي سه نږدې شپه تېره کړه کله چې مکدونیا پر خپل سرحد بیړني حالات اعلان کړل. دغه هیواد اروپایي ټولنې ته په ناقانونه ډول د کډوالو د تګ مخه نیولو لپاره پوځیان ځای پر ځای کړل. او خواوشه څلور کاله وروسته به برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې په برېتانوي سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برېتانوي چارواکي وایي دغه هیواد برنو چارو وزیر فلیپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له رابع اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او بیا پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101 روپۍ او 80 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 144 روپۍ او 50 پیسې او په 144 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 40 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ او 2 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 274 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 268 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنوم او کوټه کې وریځې وي او د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 22، بنو کې 18 او 40 او کوټه کې 24 او 19 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته مليحه امیرزاده او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر ضد مزکنی عملیات پیل کړی دی. یو شنون کې په دې اړه وایي،
یو خو کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي، نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چېرته دي، دا خلک د دې معلومات ولې نشته، عوامو ته ولې نشته، میډیا ته ولې نشته.
د اوتمانزی وزیرو مشران وایي د سه شنبې په ورځ به د بېکوره کړل سوو خلکو د راتلونکي په اړه وروستۍ پرېکړه کوي.
دنیو ته جوتای میرور مجبوری چې دنیو ته د خپل فریود میر جواتوي چې میر سره د جوتای ویلې کېږي، میر خپل وزیرستان ته په هر صورت دیتی اتمندای د فیصله کړی دو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په کراچۍ کې به تر هغه وخته هدفي عملیات روان وي تر څو چې بدامنۍ پای ته نه رسیدلی.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا، کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
د باران او سیلاب له کبله د خیبر پښتونخوا په شبکادر کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سترزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په شوال کې هم ځکني عملیات پیل کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي د پوز مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټولو اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو، القاعده او حقانی شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. زبی الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوا د جمعې په خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې بیان کې ویلي د پوز د لیدرستی جنرال رحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولي ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوز ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
د زبی شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د مزکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. زموږ همکار پامیر ساحل پر همدې موضوع په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد تکی سره غږیدلې. له هغه څخه یې پوښتلی چې د ضربیازب عملیاتو ته په کتو سره هغه د شوال کې د نوي فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري.
ټایمنګ لګ انټرسټینګ دی د سړي چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شو چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاويږي کولیشن سپورت فند هغه بند کوي یا ایثار کوي د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دی کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاد او د طالبانو ترمنځ خبرې کړي په امریکا نو پاغي کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل هلته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره وو چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي. حقانیان هلته خپل مکتب دفتر چلوي. کدا خبرې موږ ته معلوم دي نو دا د سی آی اے د امریکې کم استخباراتي ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خواته په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنګیږي او دوی مرخت دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچۍ کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته افغانان دي او د دې یو کوهیسیو کاروي نه ښکاري.
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارسټیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د دې لپاره سارو چې د اخره کې په دې سره ګور خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیاز عملیات بیا د هوایي بمباریانې کوي هغه ته د پرسیژن سټرایک وی وی چې بالکل دا خو په هدف لګیدلی دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلې دي ورباندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لکه شفافیت په کار د پاکستانی عملیاتو کې یو خو ویریفیکیشن چې داخلك چې دومره دی وی چې دا ځانونه د ترګرو شو یا چرته دی داخلك د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
شنونکې ډاکټر محمد تکیو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. شمالي وزیرستانه به جنوبي وزیرستان ته ولاړ سو. هلته هم د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې سوي دي. دواړې غاړې ادعا کوي چې مخالف لوري ته زیانونه رسولي دي، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان سب ډویژن لا دانا را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ د دغه ډویژن په سیمو زار ژور یژ غونډ او د سولی وزیرستان د ټولو نوچت غر پر غل په دواړه څنګه د امنیتی فورس سرتیرو او مسعود طالبانو په منځ تودا جګړه شوې ده. فریقینو د یو بل لس او شل کسانو د وژلو دعوې کړې دي، خو خپل خپل زیانی لشکي لشکي وشولای دی. ډیرا اسماعیل خان وانک شه د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکو د جګړې د پخلی سره ویلی دي چې د طالبانو د بریدونو په وخت د امنیتی فورس سرتیرو لاس طالبان وژلي او دوا نوري پرارجلي کړي دي. د غوزره یې زیاته کړه چې د امنیتی فورس خالی ایک یو سرتیری مړ او دوا نور پرارجلي شوي دي. د دغه جګړې په باریک شه تیر ماښام د مسعود طالب بانو وایون مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وشول چې دغه بریدونه مسعود طالبانو کړي دي چې په کومو کښې دوی شل پوځیان وژلي دي. مسعود د خپلو دوو مهم طالبانو وژل کېدل هم ومنل. دلته دا هم د وشولو وړ ده چې د پرغل غر لمنې او سوکا په دفاعي لحاظ لوی امنیت لري. دا د سمندر د مخ نه 1500 فوټه اوچته ده. دوه نیمې میاشتې کېږي چې د دغې غره سوکه امنیتی فورسز نیولې. په دغې سوکه یې مضبوطې مورچې جوړې کړې دي چې د چرته نه د افغانستان پکتیا پکتیکا او د سولي قطبي وزیرستان سره د ډېر اسماعیل خان او د بنو تر سیمو پورې د سرنې اسانتیاوې ورته په لاس ورغلې دي. دا وجه ده چې مسعود طالبان دلته د امنیتی فورسز په مورچو وخت په وخت بریدونه کوي. په دغې رنګ اولینی یو برید چې کوم د اوومې میاشتې په اتمه نېټه شوی وه د 12 پوځي سرتیرو سره د دغې سیمې د طالبانو مهم کمانډر شمی مسعود نه علاوه شپږ نور طالبان هم وژلي شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
او سم له دې پیښو وروسته بل رپورټ. له شمالي وزیرستانه د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د بې کوره کړل سو خلکو په اړه معلومات. د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشرانو او د داوړو او وزیرو په بنو کې یو مشترکه غونډه کړې ده. دوی ویل دي چې د راتلونکي سې شنبې په ورځ به د بې کوره کړل سوو خلکو د راتلونکي په اړه وروستۍ پرېکړه کوي. دوی وایي اوس دومره مجبور سوي دي چې نړۍ ته خپل فریاد په ډاګه کړي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
غونډه کې دوی پریکړه وکړه چې را روانې سه شنبې لپاره د وزیرستان ټول مشران یو ځای کیږي او خپل راتلونکي لپاره به متفقه فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وویل تیر یو نیم کال نه چې ورسره کمې وعدې وشي عملي کیږي نه، لهذا مجبوره شوي چې خپل نور قدم واخلي او دنیا ته خپل مشکل او غوښتنه په ګوته کول غواړي.
میر مختلف قسم جرګې کړي دي، یا د حکومت سره، سیاسي پارټۍ سره، کا د فوجي لول دي، کا بیوروکریسي لول بند دي. وعده وشي، وعده سه زباني جمع خرچ وي. میر چې کومه فیصله وکړه اتمنځای چې ټول اتمنځایر درېمي چې ټول اتمنځایو په یوه پړي سره تاړیږو چې زیوتا انشاءالله العزیز میر دا فیصله کړي چې میر وزیرستان ته سي، خو داس وزیرستان ته درېمي چې کسک مونږ لا ډېزې تي مجبوری آ کازیتی میش په امن سره غوښته اسلام آباد شمو غوښته بل ځای شمو غوښته کنوی دنیو ته یوتای میر ور مجبوری چې و دنیو ته د خپل فریود میر جواتوی چې میر سره د یوتای ویل کیږي میر خپل وزیرستان ته په هر صورت دیتی اتمندای د فیصله کړی دو.
ملک کلیم لاوای ټول اتمنځای به د سه شنبې په ورځ جمع کیږي او خپل منځ کې به تړون کوي چې یو متفقه فیصله وکړي.
میر څنګه کدا نودای سره غشتي ویل چیرته مخ شي یو قدم مخ دې ته پورا میزان د نودای کې شوی وا په دې باکس ای واجل گاوس وا چې پاغه شدا پیسې لا وسو چې سالو سالارم پولیس به غونیت نودای د ار کوم نه پیرا په پیرانو مرسي اغه د پلور نک یو تړین سره وکیل کا مخ شمه چې پلارین کې وا برانتا سره چشوا مخ شمه یو قدم مخستو کدا ور دي کا وزیر دي اغه اتفاق سره کې دنه بد خپل وطن ته ان شاء الله کا اسلام آباد وی کا متحده وی میجو دا پریوب کې چې 95% وطن خلی شو دا و دې ته میش په امن سره چې کیملو کنه په امن رغلی او په امن د میش کیملو کنه دا ورسې
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان خلکو به کورا کې دونه پس د عثمان زای مشرانو خپل منځ کې او بلابلو دولتي اعلی چارواکو سره یو شمیر جرګې کړي او هر جرګه او غونډه کې دوی دا غوښتنه کړي چې کډوال دې نور په عزت سره ستانه کړي او هلته دې ورته اړول شو توانونو ازاله ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې وکړې. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د هغه د وینا په اړه رپورټ لري.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوې تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر زر به د وسلوالو ډلو په ضد نور عملیات هم پیل کړي شي. دوی وایي چې کراچۍ د وسلوالو او بتخورو نه پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاکه شوې عملیات بنه درو په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د ترهګرۍ پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې په دې کې هم موږ په بشپړه توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وه چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او نه یې د دوی ګیلې واورېدې او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. خبري غونډې ته د خطاب دوران د متحده قومي مومنٹ غڑی فاروق ستار وینا وا
پرائم منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا ہے ہمیں.
وزیر اعظم سے مونگ ڈیر مایوس اکڑی ہو کمی عینی او قانونی نکتی چی مونگ راپور تک کڑی دی داغے جواب خو راکوی نا مونگ دا تپوس کو چی ولی پائین عمل درآمد نہ کی گی. مونگ دا آپریشن خلاف نہیں ہو خو غواڑو چی دادی پاک صاف ہوشی زمونگ گلے دان دا کہ نواز شریف مونگ سر ملاقات و نکڑو زمونگ مسئلہ دادا چی کم دا آئین خلاف ورزی دا دستر گوڑان کی گی نو نواز شریف سے بلا ددی خبر دل پک
اس سے آگاہ ہونا چاہیے.
سو جدا چی یو طرف تا وزیر اعظم نواز شریف ملک نہ د ترهګرۍ او وسلوالو ڈلو ختمولو خبره کوي، نو بل طرف تا متحدہ قومی موومنٹ د کراچۍ په عملیاتو نیوکی کوي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سید علی شان تپوسو کو نو دوی
کوم چې کوم پالیسیز دي پاره کې امام بهخه ډیر زیات دی. اول بده دا ویل چې باید چې په کراچۍ کې فوج راشي او دلته آپریشن وشي او بیسیکلی دلته رینجرز آپریشن شروع کړي چې هغه نیم فوجی دستی دی. نو دا آغا پا نتیجه که داشتی دی چه دا ام کیوم دیر کسان چی آغو بتخوری کولا، هدفی وجنی کولی، دشتوانی کولی او نور داشتی ناجایدی او ظلمونی کول. حقا خلق چی گرفتار سو نو دا آغا ورزی سا بیا ام کیوم چی دی او دا ام کیوم کیادت چی دی آغا پا بغارو دی پا نارو دی او دا وای چی پکار دی دا آپریشن داشتی نسی وزنی.
دا یادوانی دا چی سوونه اولان دی سین رینجرز کراچی که دا ام کیوم پا مرکز 90 چاپا وحلی و او دغه دوران یې مختلف قسمه وسله او د متحده قومي موومنټ ځینی مشران او کارکونکي هم نیولی وو. دا د هم یادوي چې ام کیو ام د کراچۍ اپریشن او خپل مشر الطاف حسین په اړه د حکومت د رویې په ضد د قومي او صوبایي اسمبلو او سینټ نه استفاګانې ورکړي دي، خو تر دې دمه دغه استفاګانې نه دي منظوري شوې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې بیګا ل شپې تیز سلی او د باران لکبل مرګ او ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او مالی زیانونه هم اوښتې دي. نور تفصیل به د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
دا خیبر پختونخوا سرکاری امدادی ادارے ریسکیو 1122 ترجمه تر مخه بیگا د شپې د خیبر پختونخوا پیخور چارسده نوخار مردان انور سمو کې تیز بارانونو او زلې لوجه د کورونو چتونو دیوالونو او نه را پروتو پیخو کې 15 تنمړو او ترلس پورې کسان جوړ شویر چې پکې ماجومان او زنانه هم شامل دي د دوی په وینا د مړو شوی 15 وانو کسانو تعلق د چارسده شپقه در تحصیل سره دی چې پکې د یوې کورونې درې کسان هم شامل دي د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی دا هم ویل چې نن سهار پیښور باډ روډ باندې هم یو بس نیر ته پرېوتلې چې پکې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي.
بارانونو د لاسه چتونه را پرېوتي نو 15 کسان چې دي هغه پکې جام بحق شوي دي. د 15 کسانو کې یو زنانه هم شامله ده، دوه چې دي پکې نو ماشومان شامل دي. دې نه علاوه نن چې دی باډ روډ نیر سره چې دی یو بس چې دی هغه پرېوتی و په اوبو کې نهر کې، هغې کښې چې دی نو تقریبا 8 کسان زخمیان دي. دغسې زخمیانو کښې چې دی نو یو زنانه ده، دوه ماشومان هغې کښې دي.
نوموړي زیاته کړه چې د ځاني زیان علاوه دغه بارانونو مالي زیان هم اړولی دی چې پکې په چارسده روډ باندې د بجلی او موبایل ټاورې ونې او سان بورډو را پرېوتو له وجې ډېرو ځایونو کې بجلی هم تر اوسه پورې نه ده بحال شوې. بلخوا د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر ډایرکټر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې د دغه بارانونو لړۍ به د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې تر درې ورځو پورې په دمه دمه دوام لري. د پام وړ ده چې د موسمیاتو محکمې مشر دا هم ویل چې دا بارانونه به د خیبر پختونخوا په شمول په قبایلي سیمه کې خیبر، باجوړ، ممند او اورکزی ایجنسۍ کې هم د راتلونکي میاشتې تر 15 منټې پورې به دمې دمې سره دوام لري چې پکې د بیګا په شانتې د تیزو بارانونو امکان هم شته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پاکستان د صحت او فکی وزارت د پولیو مخنیوي لپاره ماشومان ته د پیدایش څخه وروسته د نورو ټیکو په شان د پولیو د ټیکو ورلګولو په اړه پریکړه کړې ده. د صحت او فکی وزارت په وینا چې دا ټیکې د پولیو خلاف د ماشومانو قوت مدافعت زیاتوي او د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوی کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوې ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو سنو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د ده په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به مونږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوتی مدافعت د اتو نه تر لس چنده پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو، خیبر پختونخوا، کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو، کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دېرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که مونږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
مونږ د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو. او بیا مونږ په کراچۍ، د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پختونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسایی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته مونږ رسېدل غوښتل هغه هدف پورې مونږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومانو ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی و.
مدرسې،
اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی لملیها امیرزاده څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو او لغورسته تاسو ته نور څه هم لرو.
دا پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوز اماړي کو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټوټر په بیان کې ویلي د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دي زر خپلو کورونو ته ولېږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې په وخت هغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهې په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي په هکله به یوه متفقه فیصله کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي زر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسله والو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه مېلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیزو بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر لسو پورې ژوبل کړي. د خیبر پختونخوا د ژغورنې سرکاري اداره ریسکیو یو یو دوه وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له شاسدي شبکه در سره دی. ګلخان انصار د پېښور په سربند سیمه کې یو بس پرېوتو په پېښه کې له 150 زیات کسان ژوبل شوي دي. د قانون او انصاف لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د ماشومان سره د جنسي زیاتی پر ضد سزاګانو ترمیمي بل منظور کړي چې قومي اسمبلی او سینټ ته به وړاندې کیږي. د دغه قانوني مسودې له مخې له ماشومانو سره جنسي تېري کوونکو ته به عمر کې سزا ورکول کیږي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېتانیې سفارت بریدو کړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د برېتانیې د بارونو چارو وزیر فلیپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. او د مقدونیا پولیسو د هغو زرګونو ناقانونه کډوالو د تیږو خلاص کولو لپاره اوږد بین کې ګیس او ویوشکوونکي لاسي بمونه استعمال کړي چې له یونان نه هېواد ته ورسول غوښتل. دغه کسان زیاتره شام افغانستان او شمالي افریقا اوسېدونکي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوو. اوس بولاړ سو اسلام آباد او بګروج د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې سوې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیري لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمیدی نه شي بلکې اختلافات، غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل پلو مشرق ورسپن خپل ادریه کې وای چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوخی وخه خبره ده، او د دې سره به نه یوازې ملکن ډویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي، ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو دپاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وي. ادریه وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د څلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده، خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار. که ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي، ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی، او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکې د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي، او یا دې دا معامله په قومي اسمبلۍ او سینټ کې راپورته کړي. ادریه اخري کې وایي چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې وه، وایي چې هغه پیسې په سوات موټر وې او لګوي، دې سره به د اسلام آباد او پېښور نه سفر کوونکو ته اسانۍ پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقۍ روانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ک یوې خواته مهندي وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته ځواب ورکول ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې پخوا یې له پاکستان سره ډېر ښې اړیکې وې اوس نوې ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګ هم د هند او پاکستان اړیکو خرابې موضوع ته کتنه کړې ده. ملیحه امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کېدای شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد و اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړې. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوي یا بې مثالي خبره نشته. داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي له دې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دوی به اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکي براین ویټمور لیکي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوي دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریم یې هغه چې بی پایلوټ دی. او اوس هم په د دې لیکنې لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګوري تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی پا په دریو یرغمل شو کې یوې د پولیسو افسر، بل د فلم جوړونکو او دریم ما یو پلیوټ ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګنا دا ده چې خپله وظیفه یې په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسي چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسي نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسي پولې ته نږدې هغه د هستونیا میکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمین ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسي خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسي یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولېږه. دوهم تن اولی سنتسټوف نومیږي چې یو فلم جوړونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مئی په 11 نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل، دا خبره په ځان ما اخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅکله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګېدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکراینی عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2014 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه، په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي، د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو، نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول، نو نادیا 25 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د دریواړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي، ایسټن کوهویر، اولی سنتسټوف او نادیا ساوشینکو دریواړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دریواړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شو هیوادونو کې د وفادارو، بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته سزا ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تښتول شوي دي.
نجیب امیرو د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له افغانستان په راتلونکي کال کې د امریکا ای ځواکونو پر وتلو یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکوال د پوځیانو د وتلو پر اغیز رڼا اچولې ده او بیا یې ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په وال سټریټ جرنال کې دا مقاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خواني مشر نادر نادری لیکلې ده. نوموړی په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد، د سولې د خبرو اترو، د امریکایي ځواکونو شتون او وتلو پلان، او د افغانستان ملي وحدت حکومت پر یووالي او اختلافاتو باندې رڼا اچولې ده. د لیکي په داسې حال کې د طالبان لخوا تشدد زیات شوی، د داعش شتون مخ په زیاتېدو دی او په سیاسي حواله غیر یقیني صورتحال دی. نو د امریکایي ځواکونو په راتلونکي کال کې له افغانستان وتل به درې نتیجې ولري. لومړی دا چې دا به افغان طالبان او د دوی ملاتړي یعنی د پاکستان جاسوسي اداره او پوځ په دې قانع کړي چې خپله تګلاره هم دغسې جاري وساتي. دوم دا چې د ځواکونو وتل به طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې د افغانستان ځینې برخې قبضه کړي. او درېمه دا چې دا به له افغان حکومت سره د ملګرو سوو ډلو اتحاد کمزوری کړي او دوی به په یو متبادل اتحاد پسې ګرځي. له دې وروسته لیکوال نادر نادری ځینې وړاندیزونه کوي. یو دا چې د ده په وینا افغان مشران باید یو سخت پیغام ورکړي. د ملي وحدت حکومت د اقتصاد او حکومتداري په برخه کې له هیلو سره سم لاسته راوړنې نه دي درلودلې او دا چې پخوانۍ ډلې اوس هم مسله او ناارامه دي. دغه پونه باید دوم کاردا وسی چې د ملي وحدت حکومت د اعتبار او ثبات لپاره په ملي او ولایتي کچه ټولي خالی چوکي ډکې کړي. نادر نادری یو بل تجویز دا ورکوي چې باید امریکا او ملګری پر پاکستان فشار واچوي چې نور د طالبانو د محافظ رول ادا نکړي. بل خبره دا کوي چې ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کيري د ولسمشر غني ستاینه کړې وه چې خبرې اترې جاري وساتي. خو د نادر نادری په خبره له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل به د افغان حکومت پیاوړتیا کمزوري او د طالبانو تله درنه کړي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې تر اوږدې مودې پورې د امریکایي پوځ په محدوده کچه شتون ضروری دی. دغه په خبره د پوځیانو د اصل شمیر پر ځای تر ټولو ضروری خبره دا ده چې امریکا په ښکاره خپل ټینګ هوډ څرګند کړي.
عبدالحی کاکړو رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګری ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بند کړې دي. پاکستانی ورځپاڼې ډان تیر ورځ د خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي ملګرو د مرستې په لړ کې ورکوونکي پیسې بند کړې دي چې د دوی په وینا د حقانی شبکې پر ضد یې ګامونه نه دي پورته کړي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دې ژمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دي. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د کول تاوتریخوالی په جلال آباد کې یوې غیر حکومتي موسسې تر سرلیک لاندې یو غونډه کړې ده چې د ځوانانو کې د سخت دریځۍ د احساساتو راپیدا کېدو وجوهات څه کېدای سي او هغوی ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي. باز محمد عابد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ال او یا اړیکو دفتر له اړخه د پنځشنبه پورز د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړیو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماریکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یو ځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کیدلو لویه وجه بیروزګاری یاده کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هره غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره نن پر دې باندې وسوه چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېږي چې حکومت ورته کار زمینه نه ده برابر کړې، نه په کلیو کې او نه په ښارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپ دی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړې دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پرې وته، ډیر زیات مثبت پرې وته. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان یې د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د قانون او انصاف لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټي په ماشومانو کې د جنسي تشدد یا جنسي تیری کوونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکولو لپاره ترمیمي بل منظور کړی چې پکې ویل شوي چې څوک د ماشومانو سره جنسي تیری وکړي نو هغه ته به ټول عمر بند سزا ورکول کیږي. سیراز ظهیر د دې موضوع په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمین محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن ترمیمي بل وړاندې کړی شو. بل کې وویل شو چې کوم تن د یو ماشوم سره جنسي تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکولی شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به وکاله د بند او د 15,000 روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي. او دغه رنگ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کال د بند او د 50,000 روپیو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم 3 کال د بند او د 50,000 روپیو د جرمانې سزاګانې ورکولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور ښار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروستو د انصاف او قانون قائمه کمیټه غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنگ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه یې په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه، یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې، هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې، هغه په بل طریقہ باندې شي. تاسو به خیال کړئ چې ټیکنالوژي ډیره مخکې تللې ده، انټرنیټ دی، سوشل میډیا لا، فیسبوک دی، ټوئیټر دی. کوشش دا وشو چې د دې د ریکار وسی شي چې داسې ونه شي چرته چې یو سړی یو عمل غلط ماشوم سره وکړي یا پسې استعمال کړي او بیا د قانون سهارا والی شي. په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش دا وکړو چې هر قسم څومره ذهن کې راځي چې داسې خبرې د مودرن ټیکنالوژي حوالی سره چې ماشوم په هغه کې اکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منظورۍ په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې بل د منظوري او د قصور د پیښې مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیښو کې کمی راشي. خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کیسونه نه پټوي او خلکو ته یې په ډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم وګورئ، تېر 100 کالونو روانه وه، خو خلکو دا نظر و چې موږ که څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې څه کوم دې څه داسې څه عمل ونه شي. او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بالا شي کیسونه چې کوم دي هغه هم مخته راغلو. نو اوس خو امید دا ده چې قوانین هم بهتر شي، نو آئنده دې پاره چې کوم دی چې داسې کیسز کې کمی هم راځي، نو په ټوله دنیا کې دا شی شته. دی خو دا چې هلته دغسې کیسونه چې کوم دي په هغې پرده نه راځي، زمونږ په علاقه کې تقریباً چې کوم دی خلک خوله بند کړي او کیس رپورټ کړي نه، نو امید ده چې ښه قانون موجود وي دلته کې سزاوانې هم ورکړل شي او داسې واقعاتو مخنیوی او هغې کې کمی راوستلی شي.
یاد دې وي چې د قایمه کمیټې د منظورۍ وروسته به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي، پس له هغې به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فرانس پریس خبری اجانس په یو رپورټ کې لیکل شوی چې په پاکستان کې چارواکي د شناخت کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنه کوي چې ښایي مشکوکه وسله والو ته یې شناخت کارډونه ور جوړ کړي وي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي چې افسران په 10,000 کلدارو روپیو هم ځینې وسله والو ته شناخت کارډونه ورکوي. منور شاه د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جعلي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جعلي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بینک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاري کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لږ تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاري کړی شوي دي. د اے ایف پی د رپورټ تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرني وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورټ لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو داسې ښکارېده چې دې سره به درغلي ډېره کمه شي او حقیقت دا دی چې کمه شوې هم ده. خو دا وروستي تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتي اداره FIA وایي په دې هیواد کې څه باندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
د منور شاه د رپورټ سره د رپورټونو لړۍ پای ته ورسېده. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوز اماړي کو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آسم باجوا بیگا په ټویټر په بیان کې ویلي د پوز مشر جنرل راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. هلته بیا په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو وزیر او د داوړو قبیلې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سیمې کډوال دي زر خپلو کورونو ته ولیږي. تېره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو ویلي دي چې د راتلونکي نهه په ورځ به ټول مشران سره کښېني او د خپل راتلونکي کی پاک لبا یو متفقہ فیصلہ کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی زر په پلوې ساته په پاکستان کې د وسلوالو دلو پر ضد عملیات پیل کړي. میگا په کراچۍ کې د پارسیانو په میلمستیا کې د ګډون په وخت نوموړي ویل د ترهګرۍ او جرمونو تر ختمولو به په کراچی او شمالی وزیرستان کې عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې تیز بارانونو 15 کسان مړ کړي دي او تر لسو پورې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه وایي د مړو شوو ټولو کسانو تعلق له شار څخه دی شبقدر سره دی. بلخان انصار د پېښور په سربند سیمه کې د یو بس نیټه پرېوتو په پېښه کې له دېرشو زیات کسان ژوبل شوي دي. د قانون او انصاف لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د ماشومانو سره د جنسي زیاتي پر ضد د سزاګانو ترمیمي بل منظور کړو چې قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کیږي. د دغه قانوني مسودې له مخې له ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر کې سزا ورکول کیږي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برېتانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد کارجنو مظاهره کوونکو په تهران کې پر برېتانیا سفارت برید وکړ چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامن به د اتوار په ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي او د مخ دنیا پولیسو د هغو زرګونو ناقانونو کډوالو د ټکټو فرق کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس او بېهوشه کوونکي داسې بمونه استعمال کړي چې له یونان نه هېواد ته ور وغوښتل غوښتل. دغه کسان زیاتره د شام، افغانستان او شمالي افریقا اوسېدونکي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول دي. سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څپو پاتې سواست نو ډیو ریډیو اورېدلی سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.